دا ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې موسی احمد شیبر هر کله کوم د خبرونې په دوام د هلمند تازه جګړې
کمانډوي ځواکونه راغلي دي هوایي ځواک بمبار کړی
پولیسمشر غني د لسکونو ښوونځیو او د ودانیو د ګټې اخیستنې په مراسم کې وویل
احساس مشر چین د وطن لپاره چیرې پټي
پوترین کوټ کې لاریون ندی مهم خبر وو چې په هند کې ځوانان د کورونا ځپلو سره مرسته کوي خو تر هر څه مخکې خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه ده مهم خبرونو سره ټکی د افغانستان په زینو لویدیزو سیمو کې سیلابونو نه وشت کسان مړ کړي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که پاکستان د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړي د افغانستان له خلکو سره د دښمنۍ لارې خپله کړي او د هند د کرکټ غوره لیګ آی پی ایل وځنډید د افغانستان په زینو لویدیزو سیمو کې سیلابونو نه وشت کسان مړ کړي د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته ویل سیلابونه له پرونه په ادرسکان او اوبه ولسوالۍ کې راوتلي او لا هم روان دي هغه ویل دولس کسان په ادرسکان او لس په اوبه کې مړ دي چې اکثری ماشومان ښځې او زاړه عمر کسان دي اخو په غور کې و کسان سیلابونو مړ کړي او تر یو نیم سلو زیات کورونه وران کړي د غور له طبيبي خسره د مبارزې ادارې رئیس جمعه خان باختری ازادي راډیو ته ویل 15 کسان په ساغار او دوه تنه هم په شهره کولسوالۍ کې مړ شوي دي چارواکو په دغو دواړو لویدیځو ولایتونو کې ویلي دي چې له زیانمنو سره د مرستو لپاره بیړني اقدامات کړي دي د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي که پاکستان د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکوي د افغانستان له خلکو سره د دښمنۍ لارې خپله کړي فارن افیرس خبرونه نن د ولسمشر غنی یوه مقاله خبره کړې ده چې دا خبرې پکې یاد شوې هغه زیاته کړې د طالبانو په ملاتړ سره به پاکستان اقتصادي فرصتونه چې د سیمې اتصال ته لار هواروي له لاسه ورکړي افغان ولسمشر همداراز ویلي د سولې لپاره تر ټولو لوی خطر د طالبانو غلطه محاسبه ده د هغه په خبره طالبان فکر کوي چې ناټو او امریکا مات کړي ځکه د دې ډلې مشرانو هیڅ کله د سولې مفکوره نه ده منلې او د سیاسي حل لارې پر ځای جنگ غوره کړی دی وسلوالو طالبانو او پاکستان تر اوسه پورې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغې لیکنې او څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی د افغانستان دفاع وزارت وایي تیر یوه شپه ورځ 101 وسلوال طالبان د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي او 101 نور ټپیان دي د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویل طالبانو ته زیاته مرګ ژوبله په هلمند کې اوښتي خو په لغمان غزنی کندهار زابل هرات او بغلان کې هم دا ډله ځپل شوي
حملات شون در بسیاری از جاها په خصوص در ولایت هلمند
بریدونه په ډیرو ځایونو په تیره بیا هلمند لغمان غزنی او بغلان کې جواب شول په هلمند کې له ډېرې مرګ ژوبلې سره مخ شو په ټوله کې تیر څلیرش ساعته 101 وسلوال طالبان وژل شوي او لسګونه نور
امان زیاته کړه په هلمند کې د وژل شویو طالبانو ترمنځ د القاعده ډلې 22 پاکستانی غړي هم شامل دي د وسلوالو طالبانو ویان قاری یوسف احمدی بیا د افغانستان دفاع وزارت لخوا د طالبانو د دومره شمیر د مرګ ژوبلې اداره ردوي او وایي د دوی یوازې یو کس په هلمند کې وژل شوی احمدی ادعا کړې چې افغان پوځیانو ته یې درانه مرګ ژوبله اړولې د سویس د بهرنیو چارو وزارت وایي یو ډیپلوماټ په ایران کې په یو پیښه کې مړ شوی د سویس د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي د دغه ډیپلوماټ مړینه شاک کړی او سخت پرې خواشینی دی دغه وزارت د یاد ډیپلوماټ په اړه جزئیات نه دی ورکړي او نه دا معلومات خپاره کړي چې څنګه مړ شوی ایرانی چارواکو بیا ویلي دا ډیپلوماټ له تهران بهر له یوې لوړې ودانۍ لاندې لویدلی مهر خبری آژانس د بیړنیو حالاتو د کمیټې د ویاند مجتبی خالدی په حواله لیکلی د دې ډیپلوماټ مړی په کامرانیا سیمه کې دی ویل وړ ودانۍ لاندې پیدا شوه دا ډیپلوماټ د سویس د سفارت لمړی سیکرټر یاد شوه د سویس سفارت له 1990 کال راهیسې چې واشنگتن او تهران ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړې په تهران کې د امریکا متحده ایالاتونو ډیپلوماټیک ګټې او اړیکې هم مخ ته وړي د مکسیکو په پلازمینه کې د خاري مترو د ریل د چپکېدو په پیښه کې د مړو شمیر شل تنو ته پورته شو د مکسیکو سیټي خاروالی کلاودیا شاینباوم ویلي په دې پیښه کې چې په ځایي وخت څار شوي او یا کسان ټپیان شوي هم دي هغې وویل په کمرو کې ثبت شوي انځورونه ښیي چې د ښار په جنوب کې د مترو ریل ګاډی بې لیکه شوی او لویدلی پیښه د مترو په 12مه کرښه شوې چې مخکې خلکو له خرابوالي شکایتونه هم کړي وو او د هند کرکټ غوره لیگ آی پی ایل وزندید. د هندوستان کرکټ بورډ په یو ټویټ کې د آی پی ایل د بیړني ځنډ خبر ورکړ. د دغه ځنډ علت هغه ناورین دی چې کرونا ویروس په هند کې رامنځته کړی. د آی پی ایل د لږ تر لږه دریو ټیمونو یو شمېر غړي هم په کرونا اخته شوي. د هند کرکټ بورډ ویلي نه غواړي د لوبغاړو او د آی پی ایل د ترسره کوونکو روغتیا په خطر کې واچوي. یو ورځ مخکې د کلکټا نایټ رایډرز او رویال چیلنجرز بنګلور ټیمونو لوبه هم لغوه شوې وه. د هند کرکټ په غوره لیګ کې سکال او 50 بهرني لوبغاړي اخیستل شوي. درې افغان لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمان هم د آی پی ایل له مشهورو بهرنیو لوبغاړو دي. آی پی ایل په نږدې 1 میلیارد ډالر ارزښت په نړۍ کې د کرکټ تر ټولو ګران بیه لیګ دی. په هندوستان کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمېر سه شنبه له 2 میلیونو واوښت. د هند د روغتیا وزارت معلوماتو له مخې له 2,20,000 زیات کسان مړه شوي هم دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 23.4. هرات اسمان لمر د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 23.14. مزار شریف اسمان لمر د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 1.24. قندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.6. او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 4.3.
دا سجی رډو ماشامنی خبری مجله په منسنی صفه 12 شپږ نیوی په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبری مجله کې موزه احمد شبر کوربم. په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرستندوی دی. لومړی مطلب را اخلو. په هلمند کې جګړې روانې دي. افغان امنیتي چارواکي وایي له دریو ورځو راهیسې په دغه ولایت کې طالبانو پراخې حملې پیل کړې دي او له امنیتي ځواکونو سره په نښتو بوخت دي. د هلمند ولایتي شورا رئیس اسدی رډو ته وویل چې د جګړې پر مهال شاوخوا 1.5 طالبان وژل شوي دي او اته افغان سرتیري هم په دې جګړو کې وشل شوې دي. دا وروسته له هغه چې د می په لومړۍ نیټه له افغانستان امریکایي ځواکونو وتل پیل کړل. په دې اړه نور حال له ملالۍ بشیر څخه.
مننه شبر صاحب. لکه تاسو چې ویل د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان په وینا نن درېمه ورځ ده چې طالبانو له بیلابیلو اړخونو پر لشکرګاه ښار پراخې حملې پیل کړې دي او په نتیجه کې د ښار شاوخوا یو څو امنیتي پوستې لاسته هم لوېدلې دي. جګړې تر نن سه شنبه دوام وکړ او د معلوماتو پر اساس سلګونو کورنۍ له خپلو کورو بې ځایه سوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال د معلوماتو پر اساس افغان امنیتي ځواکونو هوایي عملیات پیل کړل او سیمه ته کوماندو ځواکونه هم ولېږل. د ولایتي شورا د رئیس عطا الله افغان په وینا په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو له تیرو دریو ورځو راهیسې د لشکرګاه ښار پر مرکزي امنیتي پوستو پراخه ډلهیز بریدونه پیل کړل او پر مهال یې دواړو لورو ته درنه مرګ ژوبله هم اوښتی ده. د عطا الله افغان څخه به واورو. د خپل ږغ کې
د نولسو په تعداد کسان ستیاو شدید زخمیان دي او تقریبا 8 کس شهیدان دي زموږ د معلوماتو پر اساس باندې. بیا وروسته تر دې کمانډویز واکونه راغلي دي چې هغه ویره چې موږ درلود هغه ویره ان شاء الله راپسوله. پښپښ او یو نمبر شرابني د افغان امنیتي واکونو په ملتیا وایي زواک الته بمبار کړی او یو کمانډان د طالبانو چې دی ځینې کسانې د ملاګ ولاغا په نامه یادی او ځینې کسانې بیا هغه د شبکې په نامه یادی چې دا د جنگ یو نظامی مسؤل و چې دا هم په ناوه ولسوالۍ کې وشتل سوی دی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د هلمند ځایي چارواکو تر اوسه په دې اړه موږ ته څه معلومات نه دي راکړي. شیبر صاحب، د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په هلمند کې د جګړې پر مهال تر 100 زیات طالبان وژل شوي دي خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د دې وزارت د ویان مرستیال فواد امان هغه پیغام به واورو چې ازادي راډیو ته لیږلی دی.
عملاتشان در بسیاری از جاها به خصوص در ولایت هلمند
بریدونه په ډیرو ځایونو په تیره بیا هلمند، لغمان، غزنی او بغلان کې جواب شول. په هلمند کې له ډیرې مرګ ژوبلې سره مخ شول. په ټوله کې 13 ساعته 101 وسلوال طالبان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي.
طالبانو د دفاع وزارت د خبرې په تړاو تر اوسه څه نه دی ویلي. د دفاع وزارت دا اعلان هم کړی دی چې په هلمند کې له څو ورځو راهیسې د روانې جګړې پر مهال د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې 22 غړي وژلي دي. یاد وزارت وایي دا وسلوال د پاکستان د پنجاب ایالت اوسیدونکي و. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن پر خپله ټویټر پاڼه دا خبره رد کړه او ویلي کل چې په هلمند کې د القاعده هیڅ غړي نسته. د هلمند جګړه وروسته له هغه پیل سوه چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه د می په لومړۍ نیټه وتل پیل سول. که څه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له مخې چې د 2020 کال د فبروري په 9 لاسلیک سوه، امریکا باید خپل ځواکونه له افغانستانه د می تر لومړۍ نیټې ایستلي وای، خو دغو ځواکونو وتل پیل کړي دي او د امریکا ولسمشر جو بایډن اعلان کړی دی چې خپل ټول ځواکونه به د سپتمبر تر لومړۍ نیټې له افغانستان څخه وباسي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال امریکایي ځواکونو 2 وړاندې په هلمند کې یو نظامی کمپ هم افغان ځواکونو ته سپارلی دی. پر دې سربیره چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتل پیل سوي، په دې وروستیو کې حملې زیاتې سوي او پکښې په لوګر کې د بمي چاودنې او حملې یادونه کول غواړم چې په دې حمله کې تر 15 زیات کسان وژل سول او 110 نور ټپیان سول. او د معلوماتو پر اساس شیبر صاحب په دغه حمله کې چې کسان وژل سوي دي ډیری ملکیان وو.
او په دې حمله کې یو شمېر هغه زده کوونکي وژل شوي دي چې لازر ولسوالي مرکز پل عالم ته راغلي وو او غوښتل یې چې د پانتون په امتحان کې برخه واخلي. د دې برید په اړه له وی خبرتیا وروسته د ولسمشر اشرف غني څرګندونه اوریدل شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د 95 شونځوی ودانۍ په افغانستان کې نن ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته جمهور رئیس اشرف غني پر ملت شغ وکړ چې شونځي وساتي او له وسلوالو مخالفانو یې وغوښتل چې د ورانی دوه وړنګېدو بهانې دي نور یې نه لټوي. له کابله راپور لرو.
د معرف اونۍ په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې 95 خوندزي او په ټول افغانستان کې د کورنی اقتصاد پروګرام چې لمخې کم لوستو یا نالوستو مېرمنو ته د زده کړو زمینه برابرېږي هم پرانستل شو. افغان چارواکي وایي چې د روان لمریز کال تر پایه به د سلګونه نورو خوندزي ودانۍ هم جوړي او تر شنه اسمان لاندې د افغان زده کوونکو د زده کړو ستونزې به حل شي. ولسمشر غنی د خپلو خبرو پر مهال وویل چې اوس مهال د افغانستان معرف له وحشیانه حملو سره مخامخ دی. نوموړي په لوګر کې موټر بم حملې ته په اشاره چې لامل یې لسګونه هغه ځوانان چې له ازرې ولسوالۍ د لوګر ولایت مرکز پل عالم ته کانکور ازموینې ته راغلي او پکې ووژل شول وویل نن چې افغان محصل غواړي د خپلې راتلونکي په اړه فکر وکړي ترور کیږي. ښاغلي غنی طالبان مخاطب کړل او وی ویل که افغانان یاست باید مسله د خبرو له لارې حل او د پردیو په اشاره افغانان ونه وژنئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل افغان حکومت سوله غواړي، خو نوموړي ټینګار وکړ چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د دې هیواد د ملي مسایلو په اړه د هر ډول پریکړو صلاحیت له افغان حکومت او ولس سره دی.
تاسو مشر چیرې د وطن لپاره چیرې پټ راسي نه ښکاراسي دا ولس د افغانستان ته وایي چې څه دلیل باندې تاسو ته موږ غوږ نیسو؟ او موږ سوله غواړو، له سولې نه موږ شاته نه ځو، ځکه سوله هغه بنیادي حق ده چې ټول حقونه ورباندې درېدلي دي. اما دې باندې پوه سئ چې پس له دې نه اوس چې بین المللي قوا وځي، ملي تصامیم دولت او ولس د افغانستان نیسي.
خاغلی غنی ټینګار وکړ چې اوس مهال افغانستان پر خپلو پښو ولاړ دی او که طالبان جګړې ته دوام ورکړي افغان ولس به یې پر وړاندې ودرېږي.
کومه پلمه هم پاتې ده؟ په آرامه باندې په خیر سره ځي او موږ په خپلو پښو درېدلي یو. دا ولس، دا خاوره لومړی د خدای جل شانه ده، دوم د افغانستان د ملت ده. که هر څوک د بل چا نوکري کوي نن له دې نوکري نه ووځي، او که د بل چا په امر کې دلته بربادي کوي دا ملت مقابل کې مدرېږي.
خو وسلوال طالبان وایي جګړې ته لومړیتوب نه ورکوي او هڅه کوي چې پاتې ستونزې هم د مذاکراتو او تفاهم له لارې حل شي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې لیکلي کله چې بهرنی ځواکونه وځي باید یو سوچه اسلامي حاکمیت چې د افغانستان خلکو د هغه لپاره شل کاله وینه تویه کړه د دنیا لغت قوت سره مبارزه او جهاد کړي ترلاسه شي. خو که څوک زموږ د لوړو اهدافو د منستراتک په لار کې خندونه چوي بیا جهاد دوام کوي.
ولسمشر اشرف غنی نن د تیر جمعې شپې هغه چاودنه هم وغندله چې پکې د لوګر په مرکز پل عالم کې وشوه او پکې تر 15 ډېر کسان وژل شول او شاوخوا 130 نور ټپیان شول. بل لور ته نن د روزګان په مرکز ترین کوټ کې خلکو د لاریون پر مهال د لوګر پیشه وغندله او د جګړې په شکیلو خواوې شخ وکړ چې نور نو تر کله جګړه. په دې اړه راپور لرو.
دا شغونه د جګړې ځپلي ورزګانیانو دي چې د ترینکوټ شار واټونو ته د لوګر د پیښې د غندلو په مخ راوتلی و. د دې چشمیر سلګونه تر رسیدي یو لاړ شوارونه یې هم لزان سره لیږدول. د لوګر په پیښه کې وژل شوي کسان یې بی ګناه یاد کړه او له دولت یې غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره یې ملیم پیدا او قانوني چلند یې ورسره وکړي. مولوی حمید الله چې د دغه لاریون مشري تر غاړه لرل داسې وویل
د لوګر خلکو چې کوم په شهادت ورسېدل د چا قتل کړو د چا ورور د چا خریدې وژل دا دې څوک ثابت کړي د لوګر خلک دې دا څوک ثابت کړي چې کله یې دین پرېښي نو چې نه دین پرېښي وو یې جنا کړی وو او یې قتل کړی وو نو هغه قاتل د بخاری د مسلم او د نسائی د حدیث مخالف
د لوګر په پیښه کې چې د تیرې جمعې په ماښام رامنځته شوه شپږ ویشت کسان په پښه کې ووژل شوه او 312 نور زیات ټپیان شول. د ارزګان ولایت یو بل اوسېدونکي سرمعلم حبیب الله چې په دغه لاریون کې ګډون کړی و د یادې پیښې پړه پر وسلوالو طالبانو روغورځول. نوموړي وویل چې دغه کار د پاکستان په غوښتنه سوی دی.
دنیا والوں کو یہ مزم کو یہ رو چدا د پاکستان د شی واری اف د پنجاب د پاتخه زمج یوا تا دغه نی مشکلات نه متوجی نو ته دی د افغانستان د پاکستان ټول ور سنه سره متحد شي تر دې د سرکشي نسبت ما بین کی دی جب شی او مشوری وکي
لدی ټول سره سره یاد لارین کون کو بیا افغان دولت د یادی فیش په مخنیوي کې په کمزوري مدیریت او فساد هم تورن کړ. یاد لارین کون کو د غراس پر افغان دولت او وسلوالو طالبانو دا ژغه هم وکړ چې د کوچنی اختر په ورځو کې دی ور بند وکړي. د لوګر پیښه پر داسې مهال په کوردنونو او په نړیواله کچه غبرګونونه راوپارول چې د روژې په مبارکه میاشت کې رامنځته سوه او د خلکو هیله او امیدونه دا و چې د روژې میاشت یوازې د رحمتونو او برکتونو میاشت ده نو باید وینې تویدنه پکښې کې ونیسي او د وینې تویدنې مخنیوی پکښې کې وسي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ سبد دولش پرژنوي په ټول افغانستان کې اوري او په دې برخه کې یو تحلیلي مطلب لرو. داسې مهال چې امریکایي او ناټو عسکر افغانستان پریشتي آیا داسې قوت شته چې په نظامي او اقتصادي لحاظ دا تشه ډکه کړي؟ په روسیو کې یو شمېر خپره شوي راپورونه ښیي چې چین له اقتصادي برخې سره د اقتصادي برخې سربیره لیوال دی چې په نظامي څانګه کې د افغانستان همکار شي. خو نه افغان حکومت او نه هم چین رسما د دې موضوع په اړه خپل دریځ داګی زکړه ده. تفصیل په دې راپور کې
امریکا او ناتو با د سپټمبر 13 وروسته په افغانستان کې هم را پراخ اغیز ونه لري څومره چې په تیر شلو کلونو کې درلود. کارپوهان وایي د بهرنیو عسکرو وتل به له دې وروسته په دې هیواد کې د لویدیځ د نفوذ مخه یو څه ډب کړي خو بېله شکه چې په نظامي او اقتصادي لحاظ دې کار تشه محسوس ده. د نړیوالو اړیکو کارپوهان په دې اندي چې له افغانستان د بهرنیو امریکایي عسکرو وتل دې تلار پرانیزي چې د سیمه ییزو قوتونو سربیره یو شمېر نور هیوادونه له افغانستان سره نږدې اړیکو ته زړه ښه کړي. له دې هیوادونو یو هم چین دی. موده وړاندې د ګڼو لویدیځو رسنیو سربیره له آسیا خبرېدونکو ورځپاڼو ولیکل چین زړه ښه کړی چې په افغانستان کې په اقتصادي او نظامي لحاظ خپل حضور زیات کړي. که څه هم دا خبره لا رسما نه چین او نه هم افغان حکومت تایید کړي خو آیا یو ښه بدیل کیدای شي؟ افغانستان او د چین ملګرتیا. افغانستان سره له دې چې د چین ګاونډی دی خو د تاریخ په اوږدو کې سره هیڅ ډول شخړه نه ده کړې. د دې سره په خوا کې چین د افغانستان د شخړې په سیاسي حل ټینګار کړی او ان په ځلونو یې له طالبانو د اوربند او د سولې د مذاکراتو د قربتو غوښتنه کړې. د نړیوالو اړیکو کارپوه څېړونکی جاوید الله چې د پاکستان او چین سره د افغانستان پر اړیکو څېړنه کوي وایي که څه هم امریکا او چین سره سخت سیالان دي، خو چین د منځلاري سیاست په خپلولو سره افغانستان سره خپلې اړیکې ښې ساتلې.
افغانستان او چین هغه دوه هیوادونه دي چې په تېر تاریخ کې د دوی ترمنځ کوم داسې شخړه نه ده شوې. په اوسني وضعیت کې د چین حکومت په بار بار ویلي چې دوی په افغانستان کې د شخړو او د لانجو یو سیاسي حل غواړي.
په افغانستان کې د چین سفیر وانګ یو د اپریل په 15مه د حکومت د رسنیو په مرکز کې وویل هیواد غواړي په تلپاتې ډول د افغانستان د بیا رغونې او اقتصادي پرمختګ په برخه کې مرسته وکړي. هغه زیاته کړه د ستراتیژیکو همکاریو او د ښو اړیکو د پرمختګ لپاره به هڅې دوام وکړي څو دواړو هیوادونو ته ګټه ورسیږي. د چین حکومت له دې وړاندې هم له افغانستان سره د اقتصادي مرستو او همکاریو په اړه ډاډ ورکړو. په افغانستان کې د چین د اقتصادي نفوذ پر وړاندې خنډونه. چین لومړی هیواد دی چې د ایم سی سی په نوم یو شرکت د افغانستان پر یو تر ټولو لوی کان پانګونې ته زړه ښه کړ. مثلاً په 2008 کال کې ایم سی سی شرکت د یو آزادې پروسې له لارې وګټل، خو داسې مهال چې له دې نېټې 14 کاله تیریږي لا هم د دې کان سپړنه نه ده پیل شوې او هیڅ سراز اقتصادي ګټه نه لري. د قرارداد پر بنسټ ایم سی سی په لومړیو کې پر دې کان 2.89 میلیارډ ډالر پانګونه کوي او وروسته دا پیسې 15 میلیارډ ډالرو ته رسیږي. افغانستان له دې شرکت د مالیاتو له ادرسه په کلنی ډول 400 میلیون ډالر اخلي او همدا ډول د ضمانت په توګه باید 800 میلیون نور ډالر افغان حکومت ته ورکړي. د کار پیدا کېدل، د افغانستان له ډبرو سکرو ګټه، د برېښنا تولید، د یو خرګوټي جوړېدل، له ترخم تر تاجکستان او بیا د بامیان تر حاجیګک، د ریسوف او سمنګان پورې د اوسپنې پټلۍ جوړېدل د دې قرارداد نورې برخې وي چې تر اوسه یې یوه هم نه ده عملي شوې. د افغانستان د قانون او پیټرولیم وزارت نه حاضریږي چې د دې موضوع په اړه خبرې وکړي، خو حکومت وړاندې په ځلونو په سیمه کې د تاریخي آثارو پیدا کېدل او امنیتي ستونزې د کار د ځنډ علتونه ګڼلي دي. خو ځینې شنونکي سیاسي موضوعات او په افغانستان کې د امریکا ښکېلتیا د مسایل کاندې کینتنې د ځنډ علتونه ګڼي. چین په نړیوال اقتصادي ډګر کې د امریکا تر ټولو سرسخت سیال دی، تر دې چې د دې هیواد د بهرني سیاست یوه مهمه برخه چې څه ډول ورځ تر بلې په نړۍ کې د چین د پراخېدونکي حضور مخه ونیول شي تشکیلوي. خو داسې مهال چې امریکا په افغانستان کې خپله ښکېلتیا کموي، چین به وشي کولی د هیواد کې خلاص لاس ولري. د نړیوالو اقتصادي مسایلو کارپوه شعیب رحیم:
چین غواړي چې په افغانستان کې ثبات راشي او دغه لپاره یوه لار دا ده چې افغانستان اقتصادي نگاهه په خپلو پښو ولاړي او دلته اقتصاد د دې باعث شي چې دلته هم نظام پیاوړی شي او هم د خلکو لپاره کاري فرصتونه پیدا شي.
خو د دې کار پر وړاندې اندېښنه د نړۍ د قوتونو لخوا افغانستان د نیابتي شخړو د ډګر په توګه کارول دي. تیره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن سي ان ان ټلویزیون سره مرکه کې بې له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي وویل د سیمې یو شمېر هیوادونه غواړي چې افغانستان کې د دوی له وتو وروسته پراخ لاس ولري چې ښکاره د امریکا د ګټو خلاف وباله. خوشنونکي جاوید الله وایي د افغانستان د اقتصادي پراختیا لپاره به امریکا له چین سره افغانستان د سیالۍ ډګر غوره نه کړي.
هغه مسایلو کې چې هغه د امریکې ته خطر نه یو په اقتصادي پلان کې ګمان داسې کېږي چې چین به د افغانستان کې خپل همکارۍ ته دوام ورکړي او امریکا به ورسره د دوی په دې برنامو کې مداخله ونه کړي.
خو آیا طالبان له افغانستان سره د چین د اقتصادي اړیکو د پراختیا خنډ ګرځېدای شي؟ شنون کې وایي چین او پاکستان خورا نږدې اړیکې لري او پر طالبانو د پاکستان اغیز به اجازه ورنه کړي چې کومه ستونزه جوړه شي. د افغانستان او چین اقتصادي اړیکې: افغانستان اوس مهال له چین سره د حیرتانو له لارې د اور پټلۍ، یو کمربند، یو سړک لارې په وسیله نښلیدلی او تر خواهی د هوایی دهلیز لاره د هیواد سره سوداګریز راکړه ورکړه روانه ده. د نورو توکو سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ یوازې د جنغوزیو په برخه کې د 2.2 میلیارډ ډالرو په ارزښت د 2.8 ټنه جنغوزیو قرارداد شته چې راتلونکو 4 کلونو کې به بشپړ شي. خو د چین موخه په دې هیواد کې له دې پرته پر لویو کانونو پانګونه ده. د نړیوال اقتصاد کارپوه شعیب رحیم وایي چین په دې کار سره غواړي د دې هیواد له امنیت او ثبات سره مرستې له لارې د مرکزي آسیا او خپلو پولو ته د ترهګرۍ د ورپېښ ګواښ مخه ونیسي.
په افغانستان کې که چیرې امنیتي وضعیت خراب شي، نو احتمال شته ده چې دغه جګړه او دغه د ترهګرۍ څپې مرکزي آسیا له لارې نه د چین غرب ته ورسیږي. هلته بیا چین غرب کې چې کوم مسلمانان دي، اویغور دي، هلته مخکې له مخکې نه دي چین تشویشونه لري، نو کېدای شي چې دوی دپاره یو څه
ستونزه ایجاد شي. د دې پرته چین غواړي د پاکستان له لارې د سیپیک په پروژه کې افغانستان هم ورګډ کړي، چې په دې سره به د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې د اغیز په پاره د هیواد د دریمګړي په توګه مطرح وي. شنون کې وایي که چیرې چین د خپلو اقتصادي برنامو پر مټ افغانستان وګټي، اړتیا نه لیدل کېږي چې دلته نظامي حضور ته زخه کړي.
ا افغانستان د پاکستان لپاره او د پاکستانیانو لپاره د ویزو نوی پالیسی اعلان کړه. پاکستانیانو ته به د اوږدې مودې په مخه ویزې ورکول کیږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر نجیب الله علی خیل نن د ازادي راډیو مشال څنګه ته په دې اړه وویل.
څنګه توریستي ویزا ون ایئر ملټیپل ده او شپېته ورځې به سټی پار ځلی کې، یعنی هغه ډیوریشن به والیډیټي به د ویزې یو کالی، خو همیشه به سټی شپېته ورځې. دوم دغه د محصلینو په ارتباط د کوونکي چې دوی دوه سیو ځلې داخله واخیستله موږ ورته ویزا ورکوو. بیا هلته دوی ویزا تمدیدیږي او توافق هم دا ده چې یو څه بررسي چې کوي، بیا بررسي نه وروسته هلته دوی ته هغه څونه چې تحصیل دوران ده په افغانستان کې هماغونه ورته ویزا اکسټند کوي. درېیمه مسله دغه د څوک چې پاکستانی ادبار یا میرمن یا خپل خاون پاکستانی ده موږ ورته پنځه کالنه ویزا ورکوو، یو کال به سټی اعتبار لري. او بله مسله د تاجرانو په اعتبار ده، تاجرانو ته به د یو کال نه تر پنځه کالو پورې ویزا ورکول کیږي مطابق د دوی د سرمایه ګذاري او سرمایه څونه ده. ویزا به هغه د فیس په مقابل کې دوی هم اخلي، فیس موږ هم اخلو تجارتي ویزې ته.
د نوې پالیسي په بنسټ پاکستانیانو ته د ویزې ورکول د مې میاشتې له درېیمې نېټې څخه پیل شوي دي. پاکستان هم د تیر کال نه افغان وګړو ته د اوږدې مودې او ملټیپل ویزې ورکول پیل کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
یو کس یم، تجرګام ولسوالۍ نه تاسو سره په لیکه کې یم. پخپو معلول یم، شهیدانو او معلولینو عمومي وزارت نه مغوښتنه ده، بیا د ننګرهار د ریاست نه مغوښتنه ده چې موږ ته دا والی افغانه کې روژې میاشته زموږ ماشومان په نارې دي او موږ بیګا سبا د مجبور یو ښار ته تللو او وس نه لرو. یقین وکړه که د کریا وس لرو موږ بیا بیا چلته څو د میتریک تذکرې جوړې کړې، چې به میتریک تذکرې جوړې شوې اوس کمیسون دی او کمیسون دی، بس بیا بیا ځا او راځا. نو موږ ته دغه ماشونه په ټیم نه راکول کیږي. نو شهیدان عمومي وزارت نه مدا غوښتنه ده، بیا د ننګرهار په ریاست هم د غږ وکړي چې روژې میاشته دا د معلولینو ماشونه ورته په ټیم حواله کړي او بس ثواب به مو شي د الله ته رضا. بس او دا مرسته موږ سره وکړه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په همدې شیبو کې ټاکل شوی و چې سن رایزر حیدرآباد له ممبئی انډینز لوبډلې سره د هند د کرکټ په غوره لیګ کې سیالي پیل کړي، خو د دې خبرې مجلې په پیل کې مو هم واورېدل چې دا لوبې د کووېډ 19 ناروغۍ له امله وځنډېدې. په هند کې چې د کورونا دوهمې څپې سخت چپلی او حکومت یې له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړی، یوې ډلې ځوانانو له دغې وبا سره مبارزې ته وردانګلې. نور په دې راپور کې
سوادها پرساد چې خوندې زده کوونکې دا آزموینه تیرې شوې رښتینی کار ته مخه کړې. د ژوند ژغورلو لپاره اکسیجن درمل او روغتونونو کې بسترونه د کووېډ 19 ناروغانو لپاره پیدا کوي. پرساد له پلسګونو نورو رضاکارانو سره چې عمرونه یې د 14 او 19 کلونو ترمنځ دي، د ځوانانو په مشرۍ د یونکټ په نوم ټولنې کې سره راټول شوي او په انټرنیټ کې د یوه آنلاین ډاټابیس له لارې په ټول هند کې د لاسرسۍ وړ روغتیایي سرچینو په اړه معلومات راټولوي. دوی له ټولنیزو شبکو څخه په استفاده هغوی ته چې د کورونا له امله مرستو ته عاجله اړتیا لري مستقیما د روغتیایي وسایلو او درملو سرچینې ورښیي. د ځوانانو دغه ډله اووه ورځې په اونۍ کې د 40 ساعتونو لپاره کار کوي. پرساد چې په ممبئی کې اوسی وایي دا کار سړی ډېر ستړی کوي، خو زیاتوي که دا وکولی شي چې د یو چا ژوند وژغوري نو د وجود هیڅ یوه برخه به یې هم د ستړیا احساس ونه کړي. پرساد د بېلګې په توګه پر کورونا اخته د یوه ځوان ناروغ د ژغورلو خبره کوي او وایي دغه ناروغ چې اکسیجن ته یې سخته اړتیا درلوده او د کورنۍ غړو یې په موندلو 2 ساعته تیر کړي وو او په پیدا کولو یې نه و بریالي شوي، دوی ورته اکسیجن پیدا کړ. هغه وایي خبره یوازې دا نه ده چې دوی خلکو ته د روغتیایي وسایلو او درملو سرچینې ورپه ګوته کوي، بلکې غواړي محتاجو خلکو ته دا احساس ورکړي چې په لکړونو ډک حالت کې دوی یوازې نه دي. د فرانس پرېس خبري اژانس د راپور له مخې هند چې د 1.5 میلیون وګړو 2/3 برخه یې تر 50 کلونو لاندې عمرونه لري او ځوان نفوس لرونکی هیواد ګڼل کېږي. هیڅکله هم ځوان کهول ته د چارو دومره درون مسؤلیت نه و سپارل شوی. په هغه هیواد کې چې په کرونا وایرس د اخته کسانو رسمي شمېره له 60 میلیونو واوښته. په هند کې په هغو روغتونونو کې چې د کرونا د ناروغانو درملنه کېږي د بسترونو، درملو او اکسیجن د کموالي ستونزه پر ځای پاتې ده. په دې هیواد کې پر کرونا د اخته کسانو شمېر په تیرو 3 میاشتو کې تقریبا 2 چنده لوړ شوی او د دې وبا له کبله د مړینو شمېر اوس له 2,00,000 اوښتی دی.
ازادي خبری مجله اورئ.
دا خبری مجله هم دومره وا خو بل خبری مجله هم لاس دی رډو تاسو ته لرو. سیسمی عباس وړاندې کوي. عباس صاحب خبرونه ته شرخلی.
تشکر.